په پیښور کې د غرمې 12 بجې شروع دي کوم مشال رادیو په خبري غړی کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه موضوعاتو رپورټونه درته لرو خبرونه له عبدالحی کاکړه
سرټکی د نوشار پولیس وایي یو ماشومه تر جنسي تیری وروسته وژل شوې ده د په پاکستان کې په تیرو څلورو ساعتونو کې 478 نور کسان په کورونا وایرس اخته شوي دي ایران او اروپای ټولنې د ولسمشر ټرمپ له لوري په ملګرو ملتونو کې پر ایران د لګول شوو بندیزونو د ستنولو پلان رد کړی دی او سم د خبرونو تفصیل د نوشار پولیس وایي یو ماشومه تر جنسي تیری وروسته وژل شوې ده د رسالپور تانې محرر محمد ولی پرون مشالې ټول د ماشومې پلار ورسره رپورت درج کړی چې پکې ویلي لوري د اگست پر 15مه لکوره ووته او ورکسوه پولیس چارواکي وایي کورنۍ د ماشومې مړې د چرګانو په فارم کې په یو بوجۍ کې بند موندلې دي د هغې د وژلو په تور لا څوک نیول شوي نه دي د بشري حقونو لپاره فعال سازمان سسټینبل سوشل ډیولپمنټ وایي پروان کال کې تر اوسه پورې په پاکستان کې له ماشومان سره د جنسي تیری 928 پیښې شوې دي د سازمان په خبره تر ټولو زیاتې پیښې په پنجاب صوبه کې ثبت شوې دي په خیبر پښتونخوا کې سږ کال تر اوسه پورې د حکومتي شمیرو له مخې له 1450 ماشومان سره جنسي تیری شوې دي د جمعیت علما اسلام فضل امان ډلې مشر ویلي په پاکستان کې به د عامرانه رویو پر ضد مبارزې ته دوام ورکوي د اګست پر 14مه په پېښور کې وی غونډې ته د وینا پر مهال مولانا فضل امان وویل دوی په هیواد کې د آئین او قانون واکمنې غواړي نوموړي حکومت وننګولې چې د دوی خلاف دي د احتساب اداره استعمال کړي خو د واضح کړه چې په خوا هم او اوس به هم د امیرانه روی پر ضد مبارزه جاری ساتي هغه د عمران خان په مشرۍ د تریکین سا حکومت په کشمیر او معاشي تګلارو نیوکه وکړه او ویل چې اوسنۍ حکومت باید لواکه لري کړل سي د ګوند تل د اپوزیشن د واکمن ګوند تل د اپوزیشن ګوندونو لخوا د دغه سي تنقیدونو په جواب کې ویلي چې د هیواد لپاره تګلارې سمې دي او اپوزیشن ګوندونه یوازې له احتساب د ځان خلاصولو لپاره پر حکومت تنقید کوي د بهر مشتو پاکستانوی په برخه کې د پاکستانی وزیر اعظم سلاکار ویلي د سپتمبر لومړۍ نیټه به د لوی عمر کسانو ته پر کور پینشن ورکول کیږي زلفی بخاری د اگست پر 14مه نیټه د پنجاب په پند دادن خان کې د پینشن سو ملازمینو پاړه د جوړسوي ادارې پرانیست غونډې ته د وینا پر مهال دا خبره وکړه په پاکستان کې هر ریټایر ملازم د میاشتنی پینشن اخیستلو لپاره بینک ته ځي ځینو کسانو د مشال رادیو سره د خبرو پر مهال د دې اعلان هرکلی کړی دوی د اگست په 14مه مشال ریډیو ټول دا سي ډیر کسان ستا چې ناروغه یا مازور دي هغه یې خو بینکونو ته پتلو کې مشکل لري او سلاړ هم سي نو په کتارونو کې نه سي درېدلای د دوی په نه د حکومت دا ګام به د دې کسانو ژوند هوسا کړي کوټنګار کوي چې پر دې باید اوس عمل وسی په پاکستان کې په تیرو څلورو ساعتونو کې 478 نور کسان په کورونا وایرس اخته شوي دي د وایرس په اړه حکومتي ویپاڼې د اگست په 14مه ویلي په تیر یو شواروز کې 9 کسان له کورونا ناروغي مړ شوي دي چې ورسره د مړو مجموعي شمیر 6015 ورسېدي په دې وخت کې د وایرس د ناروغانو شمیر تر 2,90,000 زیات شوی خو 2,90,000 زیات ورزخه رغېدلی هم دي ایران او اروپای ټولنې د ولسمشر ټرمپ له لوري په ملګرو ملتونو کې پر ایران د لګول شوو بندیزونو د ستنولو پلان رد کړی دی ښاغلی ټرمپ دا هڅه د ایران جوهري تړون له مخې کوي د ایران سرکاري رسنۍ د اگست په 14مه نیټه د دې هیواد بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف لکول ویلي امریکا له تړونه وتلې ده او د په خبره واشنگټن پوهیږي چې د بندیزونو راستنول د په وینا یو غیر قانوني او راستنول امریکول د پونه یو غیر قانوني او په بش پړتوګه د نمنوړو وړ کار دی د اروپای ټولنې د بهرنی چارو د مشر ویاندی جوزف بورل هم د اگست په 14مه ویلي په داسې حال کې امریکا له تړونه وتلې ده نو ځکه د دې په خبره د تړون برخه نسی ګڼل کېدلای امریکا ادعا کوي چې اوس هم د جوړې تړون برخه ده ځکه چې د تړون په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا د راوړل شوی پریکړه لیک برخه و نو هم په دې اساس کولای شي بندیزونه راستانه کړي د خبرونو پای
مشال ریډیو د اوریدونکو خبرونه مول عبدالحی کاکړه اوریدل اوس راځو د رپورټونو برخې ته د خیبر پښتونخوا په نوخار ضلع کې یو ماشومه تر جنسي تیری ورسته وژل شوې د ماشومی خپلوان وایي هغه له کوره بهر د لوبو لپاره تللی و چې وروسته مړې په یو بوره یا بوجه کې وموندل شو. پولیس وایي د پیښې پلټنې کوي. بلخوا د بشري حقوقو ادارو پر ماشومانو د جنسي تیري خلاف د قوانینو په سمه توګه د عملي کېدو غوښتنه کړې ده. خو د خیبر پختونخوا چارواکي وایي د جنسي تیري مجرم ته د سختې سزا ورکولو ترڅنګ په ځینو نورو اقداماتو کار روان دی. په پاکستان کې په تیرو څو کلونو کې له ماشومانو سره د جنسي تیري د پیښو رپورټونه زیات شوي دي. تفصیل له انیسې اجمل اورو.
د خیبر پختونخوا د نوخار ضلع پولیس چارواکي وایي په همسار شکه سیمه کې یو 15 کلنه ماشومه سیما د جنسي تیري وروسته وژل شوې ده. په رسالپور تانه کې محرر محمد ولی د اگست په 14مه مشال ریډیو ته ویل چې د سیما پلار عمران خان پولیس ستا په اف آی آر کې لیکلي چې لور یې د اگست په 15مه ماسپخین د لوبو لپاره له کوره بهر وتلې وه خو وروسته لا درکه شوه. د نوموړي په خبره د سیما مړی د چرګانو په یو فارم کې په بوره کې موندل شوی.
عمران خان په خپل رپورت کې ویلي چې د اگست پر 15مه شاوخوا 3 بجې لور د لوبو لپاره بهر ووته خو بیا د مازیګر تر 4:30 بجو پورې چې کور ته ورنغله نو دوی موندلو پسې ووتل. هلته ورته چا وویل چې نږدې د چرګانو په فارم کې په یو بوجې کې مړی پروت دی. دوی چې ولاړل او هلته یې ولیدل نو سیما په بورې کې وه او ورسره نږدې دوه خښتې په وینو لړلې پرتې وې.
محرر محمد ولی وای د پیخه پلټنی لا هم دوام لري. بلخوا په ټولنیزه میډیا په خبره شوی یو ویډیو کې د سیما پلار عمران خان وای چې د باجوړ اوسیدونکو د خو په همزاره شک سیما کې لتیرې سمودی راهسي اوسیږي. نوموړي له حکومت د انصاف غوښتنه کړې ده. د بشري حقوقو لپاره کارکونکو ادارې سستینبل سوشل ډیولپمنټ د اگست په 15مه په خپل تازه رپورت کې ویلي چې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په پاکستان کې په ماشومانو د جنسي تیریو 500 شپږ او یا پیښې پر رسنیو کې رپورت شوې دي. خو د دې ادارې په خبره د روان کال د جنوري نه تر جون پورې بیا د حکومتي شمیرو تر مخه په ماشومانو د جنسي تیریو 938 پیښې شوې دي. سستینبل سوشل ډیولپمنټ ادارې په خپل رپورت کې زیاته کړې چې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په ماشومانو د جنسي تیری تر ټولو زیاتې پیښې په اپریل، مې او جون کې رپورت شوې دي چې پکې تر ټولو زیاتې په پنجاب کې شوې دي. د یادې ادارې په خبره په پنجاب کې د رسنیو د رپورټونو پر اساس 3950 او د حکومتي شمیرو تر مخه 6800 پیښې شوې دي. دغه سي د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په خیبر پختونخوا کې له رسنیو سره په ماشومانو د جنسي تیریو 8000 پیښې ثبت شوې خو سرکاري ادارې دا شمیره 3950 یادوي. په خیبر پختونخوا کې هم د کورونا وبا په ترڅ کې د ټولبند پر مهال یعنی په اپریل، مې او جون کې په ماشومانو د جنسي تیریو زیاتې پیښې مخې ته راغلي دي. د ماشومانو حقوقو لپاره کارکونکو ادارې ګروپ ډیولپمنټ یو مشر عمران ټکر وای په ماشومانو د جنسي تیریو پیښې اکثره د خپل خپلوانو استادانو لخوا او یا د کار په ځایونو کې کیږي. نو موړې زیاتوي
کورونا په وجه باندې زیاتره ماشومان غریب ماشومان چې دي نو هغه سټریټ ته بهر وتل ایکسپوز شو. دا یې سره والدین په سټریټس باندې نه وي او سکولونه بند شو او خوندي په خپل کورونو کې زیاتره ماشومان نشي پاتې کېدل نو هغه بهر وتل یا د مزدوري لپاره یا د لوب لپاره یا یو څه بل څه لپاره. نو یو پکې دغه فیکټر دی او دوه فیکټر دام دی چې ماشومان زیات ترجیحي نو هغه په کورونو کې بند پاتې شو. نو رپورټس دا وایي چې 50% کیسز دي نو هغه ویدن د فیملی یا مطلب دا چې کم جاننے والا خلک چې دي پیژن غلو نو هغه د اړ سره زیات کی تر سو پورې چې دا سوال چې څومره کیسونه کیږي نو په دغه کې چې دي دا په 2019 کې یو سل 15 کیسز دي نو هغه په خیبر پختونخوا په مختلفو ضلعو کې رپورټ شو او دا سرکاري اعداد شمار دی د کے پی پولیس اعداد شمار دی شمیره ده. دغه شان ساحل ارګنایزیشن وایي چې 1800 پورې کیسونه چې دي په روزانه بنیاد باندې د اخبارونو کې یا په ټی وی چینلو باندې رپورټ کیږي.
د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د روان کال د اپریل په 13مه په خپل یو ریپورت کې ویلي وو چې په 2019 کال کې په پاکستان کې په ماشومانو د جنسي تیریو 2800 پیښې ریپورت شوې دي. نو په کار ده چې د ماشومانو د خوندیتوب لړ کې د قوانینو عملي کولو ترڅنګ نور اقدامات هم وشي. د 2019 کال د دسمبر په 13مه د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د بحث پر مهال په ماشومانو د جنسي تیری خلاف په قانون کې د بدلونونو لپاره کمیټې جوړه شوه. د پاکستان تحریک انصاف ګوند او په صوبایي اسمبلی کې د ماشومانو خوندیتوب لپاره د ځانګړي کمیټې غړي عائشه بانو وای چې دوی په ماشومانو د جنسي تیری مجرم ته د سخت سزا ورکولو، د جنسي تیری ویډیو جوړولو، د ماشومانو تختولو، په دې اړه پولیس کې د پوهې پیدا کولو لپاره په پروګرامونو او دغسې نور وړاندیزونه حکومت ته وړاندې کړي دي چې د کورونا وبا له وجې د ځنډ ښکار شوي، خو هیله ده چې زر به پرې عمل وشي.
د یو ماشوم سیکشولي ابیوز کول او هغه هر یو ایریا چې کم کې ماشوم د پارا مونږه پروټیکشن غوښولې شي، د ټولو باندې هغه باندې امندمنټس هم پروپوز شوي دي، هغه رپورت سوشل ویلفیر ډپارټمنټ ته تللی دی، ای باندې پراپر ویټنګ میټنګ هر څه شوي دي. دا چې کوم سوشل ویلفیر ډپارټمنټ دی دا به د کیبینټ په تھرو اپروف کوي، اینڈ دا به بیا دوباره اسمبلی ته راځي وذ دیز امندمنټس. نو دې باندې خو جی کافی حکومت طرف نه هم کافی کار شوي دي.
د خیبر پختونخوا حکومت په ماشومانو د جنسي تیری او داغي د لادرکه کېدو مخنیوي لپاره میرا بچه الرټ موبایل اپلیکیشن جوړ کړی دی. د دې ترڅنګ په ماشومانو د جنسي تیریو په ګډون د نورو مجرمونو د مقدمو اوریدو لپاره په پیښور، مردان، ایبټ آباد او غلنۍ کې ځانګړي عدالتونه هم جوړ کړي دي.
د مشال رادیو خبرونې پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 625، شارټ ویوز 2113، 15,350 او 15,555.
په بهر ملکونو کې د میشتو پاکستانانو لپاره د وزیر اعظم صلاحکار زلفی بخاری ویلي حکومت فیصله کړې چې مشرانو پنشن اغوستونکو ته به اوس په کور پنشن ورکوي. پاکستان کې پنشن اغوستونکو مشرانو د حکومت د دې پریکړې هرکلی کړی دی او ویلي دي چې که دا اقدام عملي شي نو دوی به له ډیرو کړاوونو خلاص شي. د سراج ظهیر رپورټ.
اسلام آباد کې د اگست په 15 نیټه په بهر ملکونو کې د میشتو پاکستانیانو لپاره د وزیر اعظم عمران خان خصوصي صلاحکار زلفی بخاری جاری شوی یو بیان کې ویلي حکومت فیصله کړې چې د ستمبر د لومړۍ نیټې نه به ټولو پنشن اغوستونکو ته پنشن په کور ورکول کیږي. د حکومت په دې فیصله باندې پنشن اغوستونکو د خوشحالۍ څرګندونې کړي، خو وایي باید چې حکومت دا فیصله عملي کړي. په مردان کې د ډاکخانې د محکمې نه پنشن اغوستونکو یو تن محمد افضل مشال ریډیو ته همدارنګ د چارسدی یو تن سید محمد چې د تعلیم د محکمې نه ریټایرډ شوی مشال ریډیو ته په دې اړه وی. په پاکستان کې سخت کال حکومت د دوی لپاره په وفاقي بجټ کې 4.7 کروڑ روپۍ بیلی کړي.
د سراج ظهیر رپورټو. په پاکستان کې د انساني حقوقو وفاقي وزیر شیرین مزاری ویلي د هیواد بهرنیو چارو وزارت په نړیواله کچه د کشمیریانو لپاره په غږ پورته کولو کې ناکامه شوی او غوی ناهیلي کړې دي. نوموړي زیاته کړې یاد وزارت د کشمیریانو د حقوقو لپاره د وزیر اعظم د بیانیې ته دوام ورنکړی. شو د بهرنیو چارو وزارت د نوموړي د څرګندونو په ځواب کې څه نه دي ویلي، خو تر دې وړاندې د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي چې په کشمیر کې د هند لخوا د انساني حقوقو خلاف ورزی به په نړیواله توګه په ډاګه کوي. هند تیر کال د اگست پر 15 د کشمیر ځانګړي آئینی حیثیت ختم کړ چې پاکستان یې سخت مخالفت وکړ. پاکستان بیا د روانې اگست میاشت پر 15 له کشمیریانو سره د یووالي ورځ ولمانځله. منور شاه معلومات راکوي.
د پاکستان د انساني حقوقو وفاقي وزیر شیرین مزاری د دغه هیواد د بهرنیو چارو په وزارت نیوکه کړې چې د کشمیریانو لپاره په موثر غږ پورته کولو کې ناکام ده. نوموړي پرون په اسلام آباد کې د کشمیر په اړه د ځوانانو د یو تنظیم غونډې ته وویل چې وزیر اعظم عمران خان د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د کشمیر مسله په موثره توګه وړاندې کړه، خو د بهرنیو چارو وزارت یې دغه بیانیا پر مخ بیولو کې پاتې راغلی دی. شیرین مزاری همداراز وویل
پہلی دفعہ جب پرائم منسٹر عمران خان نے نیا نیریٹو
دا کشمیر پاڑا وزیراعظم عمران خان پاول وار دا ہندی وزیراعظم نریندرا مودی کڑنے دا دویم نڑیوال جنگ وڑاندے دا جرمنی دا نازیانو دا کڑنو پا سیر و بللے نو نڑیوالو تم دا دے مسئلے احساس وشو، خو افسوس چے دا بہرنیو چار وزارت دا بیانیا جاری و نساتلا. او پخانی روایتی بیانونو ته دوام ورکړ. په کار وچ په کشمیر کې د هندي حکومت لخوا د انساني حقوقو خلاف ورزه په سوشل میډیا راپور تکړل شوی او نړۍ ته خودل شوی وي. او صرف په تقریرونو کار نه کیږي. موږ بالا روایتي سفارتکارې نه وړاندې زو ځکه چې دنیا بدل شوی او اوس د ټکنالوژي او سوشل میډیا دور دی.
This is the age of technology, the age of social media.
شیرین مزاری خپل وینا کې زیاته کړه چې په دې لړ کې د آرت او فلم په ذریعہ مؤثر غږ پورته کېدی شي. هندي حکومت د 2019 کال د اگست په 15 نیټه تر خپل انتظام لاندې کشمیر ځانګړې آئینی حیثیت ختم کړ چې پاکستان یې سخت مخالفت کړی دی. خو نوې ډیلی دا کورنۍ معامله بولی او پکې د پاکستان مخالفت بې ځایه ګڼي. سکال د اگست په 15 نیټه په پاکستان کې د هندي حکومت د دغه ګام خلاف او له کشمیریانو سره د یووالي ورځ ونمانځل شو. د روانې اگست میاشتې په اوله نیټه د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي په اسلام آباد کې یو خبری غونډه ته ویلی وو چې د اگست 15 نیټه به د کشمیریانو سره د یووالي لپاره د یوم استحصال په نوم نمانځي او په کشمیر کې د هندي حکومت لخوا د انساني حقوقو خلاف ورزي باندې نړیوالو ته په ډاګه کوي.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
د خیبر ضلع د باړې تحصیل ځینې خلک په ډوګرا هسپتال کې د سرتونو د نشوالي لامل شکایت کوي. دوی وایي د سیمې آبادی زیاته ده او دا یو روغتون چې دوی په خبره د دویمې درجه هغه دی کافی نه دی. دوی روغتون ته د سرتونو د سرکاري درجه لوړولو غوښتنه کوي. ډوګرا هسپتال په 2003 زیږدیز کال کې د پوځي عملیاتو له کبله تړل شو چې بیا اته کال وروسته په 2014 کې بیرته پرانستل شو. پوځي عملیات د وسلوالو ډلو پر ضد شوي ول چې پکې سلګونه زره کسان بې کوره شوي ول. خو چارواکي وایي زیاتره کسان کورونو ته ستانه شوي دي. د فرهاد شینواری رپورټ.
د خیبر باډی تحصیل وګړي وایي چې ډوګرا سرکاري روغتون کې د دوی علاج لپاره بنیادی سہولتونه پوره کړل شي. دوی وایي اوس ټایپ ډی روغتون حیثیت ورکړل شوی او باید موجوده حیثیت نور هم لوړ شي او کیټګری ای یا کیټګری بی ته دی واړول شي. دوی وایي د باډی او تیرا ټولو کومونو لپاره دا روغتون ناکافی دی او پکار دا پراخه کړل شي. د باډی یو فعال سلطان اکبر پردای مشال ریډیو توای
اڑمبئی خود دمر غٹھ آبادی پر دا ہسپتال نہ کافی رہی. دویم پا کے چکم آملا دو نو لازم کم ہم دو او ڈیوٹی ہم نہ کبھی پدا مدا کے منگ عموماً چکل ہم سخت رغل دو ایکسیڈنٹ ہو رہے یا دا سے غٹا وبا یا مرض رغل رہے پدا ایکسیڈنٹ کے پدا ایمرجنسی کے منگ دے دگا ڈوگرا تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال پا یو کمپنسیشن باندې هم نه پخپلا باندې پوي شو چې چرته چاته ملو شوی وي کم مریض ته ملو شوی کم زخمی ته ملو شوی.
شاه جهان پردی هم د باړې په ډوګره روختون کې د نیمګړتیا او پاړه وویل
پاغه کې ایم آر آی ماشين نشته چې پاغه باندې سړی اکسره وکړي. سټي سکین پکې نشته. یو وینټیلیټر پکې نشته چې کوم د کورونا وبا تیره شو. د دې نه علاوه داسې ایمرجنسي پکې نشته. تر اوسه پورې خو ډېره بدقسمتي خبر دا هم دوه چې میډیکل ډاکټر پکې نه وو. اوس زما خیال چې یو ډاکټر ترانسفر ته شوی دی. هغه هم میډیکل ډاکټر نه دی بلکې چیسټ ډاکټر دی. میډیکل په شعبه کې لګولای تقریبا چې څومره ډاکټر صاحبان دي پکې هغه سره هغه بنیادي سہولتونه نشته. پاکی ټول نه خبر ده چې اپریشن دې کم مریض راشي نو ایمرجنسی وشي یا اکسیډنټ وشي نو هغه په خبر ته پاس کوي. دې نه علاوه چې کم ټول نه غړ ضرورت هغه غای نه دي چې کم زنه ته تکلیف وي او تیرا سیمه هم په دې پراته ده. باړې ټول سیمه په پراته ده. په دغه پر چې کوم هسپتال دی نو په هغه بنیادی سہولتونه نشته دی چې کوم پکې پکارو.
د قبایلي ضلعو د صحت محکمې ډایرکټر ډاکټر نیاز سرمو خبرې وشوې. دوی یوازې دومره وویل چې زه به د ډوګرا روغتون حال واخلم او دستي به ممکن سہولتونه پکې پوره کړو. خو د روغتون د حیثیت د بدلولو په اړه وس نشم ویلی. چارواکي وای په باډه کې د بدمنه او فوزي عملیاتو لامل ډوګره سرکاري روختون په 2008 کې تړل شوی وو او ویجاړ پروتو، خو بیا په 2018 کې خلاص کړل شو. اوس فعال دی. دوی وای باډه ته ټول کډوال ورستانه شوی او امن پکې بحال شوی. فرهاد شینوار، مشال ریډیو، خیبر.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ پا بپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
د خیبر ضلع کاروباری اتحادیو له حکومت غوښتي چې له دوی سره د ورانو شو دوکانونو یې د بیا جوړولو او د کاروبارونو یې د بیا بحالولو په چارو کې مرستې وکړي. د کاروباریانو په خبره تر 2009 زیږدیز کال مخکې په خیبر ضلع کې شاوخوا 10,000 دوکانونه او بې شمېره ګودامونه وو چې د وسلوالو او پوست ترمنځ د نښتو له کبله له دوی پاتې شول. دوی وایي په دغو دوکانونو کې د کربونو روپو سامان پروت وو. بلخوا سمیډا اداره چې له خیبر پختونخوا حکومت سره په شریکه د کاروبارونو ښه کولو لپاره کار کوي وایي د خپل وس مطابق د سیمې له کاروباریانو سره مرستې کړې دي. تفصیل د اسرالم مومن په رپورټ کې.
د باډي تاجرانو اتحادیه مشر رؤوف خان افریدی د خالی پرزو مشالې ډوتول چې کله دوی شاوخوا وکړه پس په 2018 کال کې خپل سیمو ته ستانه شول نو دوکانونه او ګودامونه یې اړنګ پراته وو. نو وړه وای په دغه دوکانونو کې وس یوازې د 800 دوکانونو ودانۍ جوړې شوې دي. د په خبره سودا سره چې له ډېرې دوکاندارانو سره په دوکانونو کې د الماریو لګولو پیسې هم نشته او د حکومت لخوا مرستې د نشت برابرې دي.
حکومت خو دا وویل چې دلته یو سمیډا یو انجو کار کوي راځي کم از کم دا 2 نه په زمین دی باندې بازار کې سروې کړی روانو او کم از کم 100 پورې چې کلې خلکو له ورکړي دي په کایه کار شته کړی دي په کایه موږ سره هیڅ قسم اندارم باندې بازار لپاره نه حکومت کړی نه سنجوګانو کړی دي چالو ایس پی سی نه ورکړي یاره دې کې خو لکه موږ له دا پرځ دی ویخې و چې راته ویلو چې کم از کم یم کنه 25 لګو به یو تاجر لور کو او بیا چې کم دی نو په دې کې چې کم نه کنه چاله 2 لک ورکړي چاله 3 لک ورکړي نو زمونږ کم کسان چې په لور کړی هغه په دې باندې خپل چې په 2 3 لک باندې خو په دکان کې مریم نه لګي.
روف خان وای یوازې په باړه بازار کې شاوخوا 15,000 دوکانونه وو. نو موړه وای دا دوکانونه چې شاوخوا د 50,000 خلکو کاروبار ورسره تړل شوی وو ورسبه له چین څخه سولر پینلې، ګاډو بیټریانی، موبایلونه، د دې پرزې او نور ډېر سامانونه ورتلل. همدارز د پاکستان له فیصل آباد به ورته کپړه ورتله، د پاکستان له نورو برخو به ورته وړه سیمنټ ورتلل. پر دې سربېره افغانستان ته تلونکو ترانزیټ مالونو څخه به هم ډېرې سامانونه په باړې بازار کې کوزیدل. د خیبر تاجرانو اتحادیه مشر او یو دکاندار سید ایاز وزیر بیا وایي د 2009 کال مخکې په جمرود کې شاوخوا 15,000 او د تیرا، کالاخیل، شلوبر، برکمبرخیل او راجګال په ګډونو ځنو نورو سیمو کې 15,000 دوکانونه وو چې ډېرې پکې لا هم نه دی آباد شوي. نوموړي په خالي ورځو مشالې ډوتول هغه دوکانداران چې په کال کې به یې 50,00,000 روپۍ زکات ورکوو اوس خپل زکات ته ناست دي. د په خبره که مرستې ورسره ونه شوې نو ځوانان به یې ناسمو لاسو ته لاړ شي.
دنیا موږ سره سم تک واړي موږ سره د مدد وکړي فاینانشلي موږ سره د پکار باندې روپۍ راکړي چې موږ سټارټ شو موږ سره یو دکان کې سپورټ دی راکړي چې کوم موږ ځوانان طبقه ده دا ټوله راغله شوه دا ټوله بې تعلیمه ده هغه به صرف پر روزګار باندې موږ کنټرولوو چې دلته چېرته منشي ولګوو دلته چېرته مزدوري وکړي موږ سره په کارخانې دي ولګوي حکومت کې دلته انډستري زون دي جوړ کړي چې فری انډستري سبسډایز دي چې هغه باندې هغه اشوي دي ټیکس دې نه وي ټیکس فری دي جوړ کړي.
بلخوا د وړو او منځنۍ کچې کاروبارونو پرمختیایي اداره سمیډا چې د نړیوال بانک او نورو فلاحي ادارو مرسته هم لري وایي د خیبر پختونخوا له حکومت سره په شریکه په خیبر ضلع کې د کاروباریانو د روزګار بحالۍ لپاره څه باندې 10,00,000,000 روپۍ ورکړي. د دغه ادارې د قبایلي څانګې یو مشر چارواکي اسد محمود د اګست په 15 مشالې ډوته وویل دغه پیسې یې د دوکانونو ودانیو جوړولو لپاره نه بلکې د دوکانونو لپاره د سودا اخیستو په هدف ورکړي دي.
دا دا پریجا چې ودا دی د دې چې کوم اماونت او غفنډ ځانو چې را اکراس د بوت بول ټول بزنسز ته لکه سپورٹ ملو شي زکه چې دا محدود فنڈز وو د دې پروجیکټ لپاره مختص شوی محدود فنڈز وو هغه محدود فنڈز کې چې کوم د هر ډیسټریکټ لپاره الوکیشن شوی وو په هغه کې د خیبر لپاره چې څونه الوکیشن شوی وو نو هغه کې د 10 کروڑ روپو نه زیات پیسې تر اوسه پورې منظوري شوی دي چې د کوم پہله آیې پہله پایې کې بنیاد باندې ولا کړه مثال په توګه د خیبر نه خلکو اپلای کړی دا نو یو کس چې په پہله نمبر اپلای کړی دا هغه کیس په پہله نمبر پروسس کیږي چې بل په دویم کړی
مشال ډو هڅه وکړه چې د اطلاعاتو او لوکل ګورنمنټ لپاره د خبر پختونخوا د اعلی وزیر ځانګړي معاون کامران خان بنگش او نور چارواکو سره هم خبرې وکړو خو هغه زمونږ فون پورته نه کړ. البته په تیر وختونو کې د چارواکو ویلي دي چې باړه بازار یې په جدیدو بنیادونو جوړ کړی چې ورته له هرې خوا نوي سړکونه هم جوړ کړل شوي، خو کاروباریان وایي دوی ته د خپل کاروبار شروع کولو لپاره د غټې سرمایې ضرورت دی. دوی وایي چې د 2001 کال راهیسې د دوی په سیمه کې بدامنی پیل شوه چې ورسره د دوی په کاروبار اغیز پریوتل اهم شروع شول، خو په خبره یې چې په 2009 کال کې بیا کرفیو ولګېدا او د وسلوالو او پوسټ ترمنځ خطې اهم زیات شوې چې لکبل یې شاوخوا څخه باندې شپږتیا زره کورنۍ کھړې وکړې.
ل 2 میلیونو نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړې ده،
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio
تاسو هم دا اوس مشال ریډیو ته غوږی رودونکو، د افغانستان د خپلواکۍ د 121مې کلیزې په جشن کې د خیبر پختونخوا بلوچستان پښتنو شاعرانو لیکوالانو هم ګډون کړی دی. دوی پر دې مهال په جلال آباد کې د پښتون سیاستوال باچا خان مزار ته ورغلي ول او دغه پر ژوند او مبارزه خبرې کړې دي. د باچا خان د مزار ودانی افغان حکومت جوړه کړې ده. تفصیل د باز محمد عابد پر رپورټ کې.
لیکوال، شاعر او د پیښور پوهنتون استاد پروفیسر عباسین یوسفزی په دې موقع مشال راډیو سره په خبرو کې وویل باچا خان نه یوازې دا چې د پښتنو په کلو او بانډو کې آزادې مدرسې جوړې کړې، بلکې د عدم تشدد له لارې له بری صغیر څخه د انګریزانو د استعمار لمنه هم ورټوله کړه.
باچا خان بابا د پښتو هغه مبارز شخصیت ته هغه وخت کې چې کوم وخت کې پښتنو ته د تعلیم ضرورت او پښتنو ته د بیداری ضرورت او پښتنو ته د خپلواکۍ ضرورت، نو دوی په ولس کې بیداری پیدا کړه، د پښتنو په کلو کوڅو کې مدرسې جوړې کړې، آزاد مدرسې، او دا هغه آزادو مدرسو په وسیله باندې هغه داسې استادان هم را پیدا کړل چې هغه به تنخواه د قام خدمت کول غوښته. د دې سره سره هغه د فرنګي خلاف د خپلواکۍ او داسې پاسون را شروع کو چې هغه پاسون فائدہ دا وکړه چې بغیر د تشدد نه هغه د فرنګي د پالیسۍ د فرنګي د منصوبو د فرنګي د سوچ خلاف حرکت کو او هغه تر دې حد کامیاب شو چې د بری صغیر نه فرنګیان ووتل.
له جنوبی پختونخوا کوټي څخه راغلی لیکوال او شاعر پروفیسر درویش دورانی مشال راډیو ته وویل باچا خان د دې لپاره مبارزه کوله چې د پښتنو په ذهنونو کې جوړې شوې کرښې له منځه یوسي.
پښتون چې دلته د پکرشو وشالې دي دا دومره مسله نه ده. پښتون چې په ذهني توګه څنګه کړی دی او خطلې دی او د بل بیل دی هغه څه دغه د پښتنو زیاتر من چې دا کومې کرښې خطلې دي دا د منځو یوش دا د ځکه کرښې د منځ هغه وخت ځي چې دا قومو د خپل افراد تر منځ کرښې د قبایلو تر منځ کرښې دا د منځو لاړ ځي. باچا خان دا هغه څه د پښتنو کې یو نوې انسان را پیدا کی، هغه انسان د دې حالات سره گزاره کولای شي. دا قوم چې نن پر کمزه ولاړ دی چې باچا خان کیسه شروع کوله دا ډیر شاته وو، دا چې وویل چې صدی پر مقتد شوی دی.
شاعر او خبریال مې فاروق فراق مشال راډیو ته وویل باچا خان د امدې لپاره په جلال آباد کې د دبنګېدو وصیت کړو چې د لر او بر پښتنو ترمنځ واټن راکم کړي.
د باچا خان ژوند چې کوم دی نو هغه سیره په د دې دور د خبرو تر حد نه او هغه په هر څه کې یو عملی نمونه ورکړه. او دغه د بادشاہ خان په جلال آباد کې دفن کېده هم دغه یو پیغام ورکوي چې کدا کرخه هغه غارته ولسته او کدا غارته ولسته دا یو وینه ده یو مینه ده. خو زه د دې مزار ته مخکې راغلی وم، اوس چې مې دا کمپلیکس ولید ډیر زیات خوشاله شوم. افغان حکومت ډیر زیات زیار وستلې ده.
شاعری اسینه ګل د باچا خان د مزار په جوړېدو له مشال راډیو سره خپل احساسات صدارنګ شریک کړل.
موږ به هر کال راتلو د بابا د مقبره زیارت په مکولو، خو دا د چې په ډیر ګډوډ حالت کې به، خو بیا هم یو امید زمونږ او یو هیله زمونږ و چې دا به انشاء الله د ټولو دنیا لپاره او بیا خاص کر د ټولو پښتنو لپاره دا یو مثالی زی به جوړیږي انشاء الله، چې دا غي سره به د باچا خان نوم تړلې وي، د ټولو پښتنو د لوی کور د افغانستان نوم به تړلې وي، او دا به زمونږ د ټولو لپاره ډیر زیات د فخر مقام وي. نو نن زه په دې مقام چې د بابا د مقبره په دې حالت کې وینم، ډیر زیات ویاړ محسوسوم او ټول افغان ملت ته بیا خاص کر افغان دولت ته د دې خبرې ډیر زیات مبارکي وړاندې کوم.
باچا خان په 1390 زیږدیز کال د وسنۍ خیبر پختونخوا په اشنغر کې زیږیدل او په 1908 زیږدیز کال د جنوري په 16 نیټه پیښور کې ومړ، او د هغه له وصیت سره سم په جلال آباد کې خاورو ته سپارل شوی. باز محمد عبد، مشال راډیو، جلال آباد.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال ریډیو لیکي
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریډیو دا سیو لیکي
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آی او.
پرون یک شنبه په خوست کې د رسنیو د مسولینو او خبريالانو لپاره رسنیو د سولې راپور ورکول تر سرلیک لاندې یو ورځنی ورکشاپ وشو. د ورکشاپ ګډونوالو د سولې په بهیر کې د رسنیو او خبريالانو رول ارزښتناک وباله او غوښتنه وکړه چې رسنۍ دي په افغان ټولنه کې د زغم کلتور د پیاوړتیا، د تعصب او کرکې د له منځه وړلو، د سولې اړوند مسایلو په خبرولو تمرکز ډیر کړي. په افغانستان کې د امریکا او وسلوالو طالبانو ترمنځ د فبروري په میاشت کې تر تړون وروسته اوس د بین الافغاني مذاکرات او تیاری روان دي، چې دا اوس د افغان او نړیوالو رسنیو لپاره د خبرونو مهمه موضوع ده. د نجیب الله الوخیل رپورټ اورو.
په خوست کې مدني فعالان، د رسنیو مسؤلین او خبريالان وایي په افغانستان کې د سولې لپاره وروستۍ هڅې هیله بښونکې دي. دوی چې د سیمه ییزو ملي او نړیوالو رسنیو د استازو او خبريالانو په یو ورځني ورکشاپ کې ګډون کړی، وویل رسنۍ باید تر پخوا ډیر په ټولنه کې د زغم کلتور د دودولو او د سولې مسایلو خپرولو ته پام ډیر کړي. د افغانستان خزانه ژورنالستانو د ملاتړ مرکز مشر او د ورکشاپ تابعیا کوونکي فريده نیکزاد مشال راډیو ته وویل
نور د سولې باید کار واخیستل سي، تبعیض او تعصب باید له منځه لاړ سي، د یو بل منل فرهنګ باید رایج سي. مهم ټکم دا دی سوله د محور په اساس کار وسي، او هغه تحقیقونه چې ترسره کیږي باید د بین المللي په سطحه د انګلیش په ژبه باید ترجمه سي، چې هغه تحقیق مفهوم ټول باید خبر سي.
د تړون ونزي مسؤول اسدالله نورزی وایي د ذهنیت جوړونې په برخه کې رسنیو تر ډیره بریده خپل مسؤلیت ادا کړی، خو د امریکولو اړخ تر اوسه کمزوری دی.
د سولې ژورنالیزم لپاره تحقیقي پروژې ایجاد کړو، او د دې ترڅنګ ځینې تشویقي برنامه ایجاد شي د رسنیو لپاره، مثلا د برخه کې چا ډیر کار کړی دی. په دریم قدم کې عمومي تحقیقاتي برنامه ایجاد شي، د سولې هغه عمده اصلي علتونه خندونه ټول باید وڅېړل شي، وسپړل شي، انالایزس شي، هغه لپاره ترڅو ملي او نړیوالې پالیسۍ جوړې شي. دغه په برنامه کې
د سولې پیغام په نوم د سیمه ایز رادیو د خبرونو مسؤل سجاد شاو چې په دې ورستیو کې د سولې لپاره فرصتونه زیات شوي، او د پخوا په پرتله ورته د ولس هیلې هم ډېرې شوي دي.
زما نظر دا دی چې د سولې اړوند افغان حکومت او هغه لوری چې په جنگ کې ښکېل دی باید خپل ادبیات ډېر سوله ییز کړي، او د دې ترڅنګ په هغو موضوعاتو باندې بحثونه وشي چې زموږ د ولس زموږ د خلکو پکې ګټه ده، او د دې ترڅنګ د یو سوکاله افغانستان دپاره پر مهمو موضوعاتو مسایلو باندې خبرې اترې وشي.
مدنی فعال نادیه باوری هم په ټولنه کې د رسنیو رول اغیزناک بولی او غوښتنه کوي چې تر ډیره د هغو فعالیتونو انعکاس ته پاملرنه وشي چې په دې هیواد کې سولې ته په ګټه تمامیدلی شي.
لکه څرنګه چې مثال موږ وایو خویندې رول لوبوي په ټولنه، نیمایي خویندې جوړه کړې ده، رسنۍ هم همداسې ډېر رول لوبولی شي که چېرې کې دوی ښه الفاظ وکاروي او ښه خبر وړاندې کړي او ښه انعکاس ورکړي، دا به ډېر مثبت رول ولري.
په خوست کې رسنۍ او د سولې راپور ورکول تر سرلیک لاندې د ورکشاپ ګډونوالو د ژورنالیستانو د ملي بنسټونو او د رسنیو له همکارو نړیوالو مؤسساتو هم وغوښتل چې دوی لپاره د سولې په ګډون د اړتیا وړ نورو برخو کې هم ځانګړي روزنیز پروګرامونه او ورکشاپونه جوړ کړي.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خپرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات درخبروي.
پرون د بلاروس په پلازمینه مینسک کې د ولسمشر الکساندر لوکاشینکا پر ضد لسګونه زره کسانو مظاهره وکړه. دا مظاهره چې تر سرکونکو یې د ګډونوالو شمیر شاوخوا دوه لکه بدلې د بلاروس په تاریخ کې بې ساري هغه یاد شوی. د بلاروس وګړي د ولسمشر په توګه د الکساندر لوکاشینکا له بیا ځلي انتخاب سره مخالفت لري. د صفی الله ستانکزی رپورټ.
د مینسک ښار عمومي او اصلي واټونه له مظاهره جانو ډاکو. یک شنبه په پراخو مظاهرو کې د ګډونوالو شمیر 2 لک تنه ښودل شوی، هغه څه چې د بلاروس په تاریخ کې بېساري بلل کیږي. ټولو په یوه خوله له واکه د الکساندر لوکاشینکا په ګوښه تلو ټینګار کاوه. الکساندر لوکاشینکا له 1994 کال راهیسې د بلاروس ولسمشر دی او وروستی وار یې د اګست په 9 د دغه هیواد ولسمشري ټاکنې په اکثریت وګټلې. د لوکاشینکا د بریا خلک او د هغه مخالفانو پارول او له هماغه اول ورځو یې دا د څه باندې یوه اونۍ مظاهرې روانې کړي. پرونۍ پراخې مظاهرې ته د بلاروس د مخالف ګوند مشرې ماریا کلاشیناکوا چې له ډېر وخت د ولسمشر لوکاشینکا د بې واکه کېدو په لټه کې ده خبرې وکړې.
په شپږو ویشتو کلونو کې اول وار دی چې موږ او تاسو حس کوو یو آزاد اروپایي ملت یو. په ګډه به موږ بریالي شو. زموږ غوښتنه دا ده چې پخوانی ولسمشر باید استعفا وکړي.
د الکساندر لوکاشینکا په دوره کې هیڅ ټاکنې شفاف نه دي بلل شوی. د اگست 9 په ټاکنو کې روسل هغه چې لوکاشینکا په اکثر رایو بریالی اعلان شو، سیاله سویتلانا تخانوفسکا وویل په اصل کې انتخابات دی ګټلې، خو لوکاشینکا په درغلې ځان ولسمشر کړ. هغې ځان لیتوانیا ته ورسوه او له همغه ځایه خپل خلکو غږ وکړ چې پراخې مظاهرې وکړي. اخو د بلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشینکا پرون خپل پلویانو ته ویل د ناتو ټانکونه بلاروس ته نږدې درول شوی او غواړي دغه هیواد له سره ټاکنې وکړي، هغه کار چې دی به اجازه ورنکړي. ګرانو ملګرو، ما دلته نه راغوښتي چې له ما دفاع وکړي. تاسو په 15 کلونو کې اول وار د خپل هیواد، خپل خپلواکۍ، خپل کورنیو، د ژوند ملګرو، خویندو او بچیانو لپاره دلته راغلي. ناتو د لوکاشینکا ایداوی چې ګواکې دا تړون پوځي مداخله نیت لري او یاد بلاروس په سرحدونو کې خپل پوځیان ځای پځای کړي رد کړه. اخو د روسي جمهوریت ریاست کرملین ویلي ولسمشر ولادیمیر پوتین له خپل بلاروسي سیال الکساندر لوکاشینکا سره ټلیفوني غږیدلې او ورته ویلي دي چې روسیا حاضر ده که بلاروس له بهرني فشار سره مخ وي د پوځي تړون په اساس مرسته ورسره وکړي. دا د پوتین او لوکاشینکا دویم ټلیفوني اړیکه وه چې په وروستیو 2 ورځو کې نیولې. د لوکاشینکا د بیا ټاکل کېدو په خبرګون په پراخو مظاهرو کې شاوخوا 1000 تنه نیول شوي، سلګونه مظاهره چان ټپیان شوي او د پولیسو لخوا د زور زیاتی په نتیجه کې لږ تر لږه 2 مظاهره چان وژل شوي هم دي. نړیوال ټولنې په تیره بیا اروپایي ټولنې د بلاروس په وضعیت باندې تیره جمعه فوق العاده غونډه جوړه کړه او ټینګار یې وکړ چې د بلاروس په چارواکو بندیزونه ولګوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پولند ته په سفر کې له بلاروس غوښتي چې له مدني ټولنو او خلکو سره د تعامل وکړي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
د ممندو د هغه ماشومان شمیر تر 1 لک اوخته دي چې سکولونو ته نزيد. خیبر پختونخوا تعلیم محکمه وايي د ممندو په سکولونو کې د شپږ سوه او دوه یا استادانو کمې دي، خو زیاتوي چې د هغوی د برتي کولو چارې روانې دي. د محکمې د معلوماتو تر مخه د مومندو په سکولونو کې د سهولتونو پوره کولو لپاره حکومت 222 میلیونه روپۍ منظوري کړې دي. د شانواز ترکزی رپورټ.
په مومندو کې 1,00,000 ماشومان د سرکاري سکولونو نه بهر دي، چې ځینې پکې په مدرسو، غیر سرکاري سکولونو او په کمیونټي سکولونو کې سبقونه وای، خو ډیر داسې هم دي چې هغوی سبقونه نه وای. د مومندو د تعلیمي ادارې لخوا د راکړل شوی معلوماتو تر مخه په کال 2018 کې د 15 تر 14 کالونو عمرونو پورې د ماشومانو شمیر 1,08,000 او 6,500 و، چې دا سات پکې سکولونو ته د تلونکو ماشومانو شمیر 6,500 او 900 دی. دغه ماشومان چې سرکاري سکول ته نه ځي او غیر سرکاري سکولونو کې سبقونه وای، تعداد یې د نېشنل کمیشن فار هیومن ډیولپمنټ محمد مشر ریحان شاه پوینا د 15 تر 13,000 پورې دی.
دا یو حکومتي اداره ده چې کوم د وفاقي وزارت تعلیم لاندې کار کوي، هغه یو ډیپارټمنټ دی. په دې وخت کې په مومندو کې موږ سره 28 استادان چې دی هغه ډیوټیا نه کوي. کمیونټي فیډل سکولز په هغه علاقو کې موږ کلاو کړی دي چې کومو علاقو کې د 1.5 کیلومتر نه زیات فاصله کې سرکاري سکول موجود نه وي. په هغه جماعت کې یا په اجره کې موږ یو سکول کلاو کړی دی، هغې له موږ د همغه علاقې لوکل یو استاد هایر کړی دی.
د مومندو په سرکاري سکولونو کې 4 سکولونه تر د 12 پنځه سالویخت تر د 12 یو اتیا تر د 8 او 512 تر د 15 ټولګیو پورې دي، خو د زیاتره سکولونو دننه د حکومت لخوا سهولتونه پوره هم نه دي. او همدا شان د محمد دننه د کمیونټي سکولونو حالت ته که پام وشي، نو هغې کې هم کچا کوټې او په 8,000 روپۍ تنخواه د میاشتې سبق ښودونکي دوه استادان وي. په محمد کې د کمیونټي سکولونو سپروایزر جان محمد خان وای چې د دوی سکولونه زیاتره په هغه سیمو کې دي چیرته چې سرکاري سکول نشته.
کلونو کې سورین دي، دا هغه سورین دي دا مکمل دغه کیږي او څو سازان ته ویل کیږي تاسو مشمار په باران کې مړه کوي. هغه موږ باران کې چټي د کرپا کې سکول دي چې سره یو کوټه ده پکې او هغه کې ډیر ځای تعداد هم دی، درې سازان دي پکې. او هغه سازان څنګه کور څه شته ایته مو څنګه یو کور کټ هیڅ کې هغه کټ کې نه کیږي. بار بار دوباره نه بیا مشمار چټي کې مجبوری ده.
دا مومندو په سرکاري سکولونو کې 2,09,019 هلکان ولې 13,000 او 3,40 جنکۍ زده کړې کوي، چې د فیصدي تناسب 10.8 دی. د تعلیمي محکمې د معلوماتو تر مخه د سرکاري سکولونو دننه د کمو سهولتونو د پوره کولو لپاره 222 میلیون روپۍ منظوري شوي، چې د کورونا د چټیانو وروسته به پرې کارونه هم شروع کیږي. د سرکاري سکول یو استاد او د تنظیم اساتذه محمدو جنرال سیکرټری جنگریز خان وای چې حکومت د سرکاري سکولونو اړخ ته پام وکړي، نو ممکن ده غیر سرکاري سکولونو ماشومان هم سرکاري سکولونو ته راشي.
چې تحصیل یې کوم چې د نه های سکول دی، هغه کې تر نه پورې ما سره بجلی نشته، ما سره پکې اوبه نشته. زما سره ټول په اوبه راوړل تر شي نه به ماشومان باندې راوړو. نو په یو کمره کې چې 50 او 60 ماشومان ما سره مزید چانس دغه نشته، پېښ نشته، نو چې زه پکې نور ماشومان
په محمد کې دا سات د استادانو شمیر 0,08 دی، ولې 600 او 2 استادان کم دي. خو د تعلیمي محکمې پوینه د نوي استادانو برتي هم روانه وه، خو د لاکډاون له وجې دغه برتي ولاړه ده او ممکنه ده چې د استادانو دغه کمی هم زر پوره شي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
د نوی کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو ورڅ خزان ساتلی اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ، مخ، پوزې، خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ، له خلکو څخه لږ تر لږه 3 ګزه فاصله ساتئ، په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبا او سر درد لري نو په کور دی کینی، د کورنۍ لغړو دی ځان لري ساتي. په یاد ولرې، احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورل شي.
د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ وفاقي ائتلافي حکومت تیر کال د کاروبارونو پیلولو لپاره د بریالي ځوان یا کامیاب ځوان په نوم د پروژې له لارې خلکو ته پور ورکول پیل کړل. چارواکي وایي دا پروګرام کامیاب دی، نو ځکه یې اوس بل پړاو پیل کړی دی. د قبایلي سیمو ځوانان دې ډول پروژو ته خوشاله دي، خو پکې د روڼتیا غوښتنه کوي. دوی وایي سیمې نامنیو او پوځي عملیاتو ځپلي دي، نو ځکه باید ورته د هیواد د نورو ځوانانو په نسبت په اسانۍ پور ورکړل شي. د بشیر ګواخ رپورټ ورو.
د پاکستان حکومت د کامیاب جوان پروګرام یو بل مرحله پیل کړی او لدې لارې خلکو ته د قرض پور کولو کې بدلون راوسته دي. چارواکي وایي کوشش کوي چې ډېر ځوانان دا پیسې واخلي او خپل کاروبار شروع کړي. د وزیر اعظم عمران خان د مالی چارو سلاکار عبدالحفیظ شیخ د اګست په 12مه په اسلام آباد کې په یو خبري غونډه کې وویل چې په 2019 کال کې پیل شوی دې پروګرام لاندې تر اوسه پورې 2900 ځوانانو ته 1 ارب روپۍ پور ورکړي او هغوی به کاروبار شروع کړي دي. نوموړي زیاته کړه چې 9000 نور ځوانانو ته د پور ورکول منظور شوی دي.
50 لاکھ
تک لون لے سکتے، یعنی پخوا به خلکو تر 50 لاکھ پورې قرض اخیستلی شو، خو اوس مو دا 2.5 کروڑ ته لوړ کړی دی. بله خبره دا ده چې د سود شرح مو نیمه کړې ده. پخوا به 6% او 8% سود و، اوس به په قرض 3 او 4% سود وي. د دې تر څنګ پخوا قرض ورکوونکي بینکونه 3 و، اوس مو 1 شول. موږ غواړو چې په دې کار سره د خلکو لاس ته ژر او ډېرې پیسې ورشي چې کاروبار زیات او اقتصادي وده ډېره او تیزه شي.
اس میں مزید تیز رفتاری سے گروتھ ہو.
حکومت د کامیاب جوان پروگرام لپاره یو ویب سایټ جوړ کړی دی چې خلک پکې کول شي د فارمونو په ډکولو سره قرض ته درخواست یا اپلای وکړي. د پور د تایید کړه موده نه ده معلومه او لیوی میاشتې څخه تر شپږو میاشتو پورې وخت نیولې شي. د خبر ضلع حارث شینواری له دې لارې درخواست جمع کړی و، خو حکومت د قرض حقدار ونه باله، نو ځکه یې غوښتنه رد شوه. هغه د اګست په 12مه مشال ریډیو ته وویل
پروګرام ته اپلای کې هیڅ مشکل نه و، فارم او هغه کې تا نه دا غوښته چې ست کوم بزنس کول غواړي، هغه ته استیمیټ ولګوا څومره خلک ځان سره په جاب کوي. حکومت هغه خلکو له ترجیح ورکوي په دې پروګرام کې چې هغه سنوي انوویټیو آیډیا راوړي، چې هغه مارکیټ کې نوی یا هغه باندې کار نوی شوای، نو هر چا سره خدا سي آیډیا نوی په کار دی چې دا لګنورم آسان کړي. او کوم خلک چې هغه 40% هم یو بزنس رن کولای شي، نو په کار دی چې هغوی له چانس ورکړي.
د پاکستان منصوبه بندۍ وزارت د 2000 کال راپور ښیي چې اوس مهال په دې ملک کې د بیروزګاره خلکو شمیر 15.8 میلیون دی. دا نور رسپانه د دې راپور په حواله ویلي چې راتلونکي کال یعنی په 2021 کې به د بیروزګاره خلکو شمیر 6.6 میلیون ته لوړ شي. په دغو بیروزګارو کسانو کې د قبایلي ضلعو ځینې ځوانان هم شامل دي چې د وزیرستان د ځوانانو تنظیم مشر نور اسلام داوړ په وینا ډېرو یې نشئی توکو او یا هم وسلوالو سره ملګرتیا ته مخه کړې ده. داوړ د اګست په 12مه مشال ریډیو ته وویل چې حکومت باید د قرض ورکولو د طریقې اسانولو ترڅنګ په قبایلو کې د کاروبارونو پیلولو لپاره سولیز چاپیریال برابر کړي.
وزیرستان د ضربیات په وجه سره لوټې شو، په هر لیول نقصانات وشول، کا اقتصادیات تي زمونږه تبادی، کا معاشیات تي تبادی، کا نور څه پروګرامونه وی د خلک د روزي د ګټلې اټول تبادی. نو داسې پروګرامونه د وزیرستان د پر نهایت اهم دي. خو ډیر په بدقسمتی سره زه دا خبره کوم، ډیر په معذره سره دا خبره کوم چې لا بد امرغه بشمول دا کامیاب جوان پروگرام چې دا کوم دی پیټیای درنګ نور پروگرامونه هم د وزیرستان لپاره نامزد شوی دي، د وزیرستان لپاره نومینیټ شوی دي، خو وزیرستانیانو ته یې خاطر خا کامیابی نه دا ملاو شوی. لیا خو هغه د سیاست شکار شي او لیا صد کرپشن په وجه سره حقداریو خلک ته نه ورسی.
د اگست په 12مه په اسلام آباد کې د خبری غونډې په محل د وزیر اعظم د مالی چارو له سلاکار عبدالحفیظ شیخ او ځوانانو چارو له سلاکار عثمان ډار څخه خبرلانو د ورته اندېښنو په اړه پوښتنې وکړې. په ځواب کې عثمان ډار دا نیوکې رد کړې چې ګوندې د تحریک انصاف حکومت یوازې د خپل ګوند غړو ته قرضونه ورکوي. هغه زیاته کړه چې هر څوک د پور لپاره وړ وبلل شي هغه ته پیسې رسی او سیاسي نظریاتو ته نه کتل کیږي.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسراوړونو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدل لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اصرار العالمومن د یو سات خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهه په ورځ غرما پر یوه نیمه بجا په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویب پاڼه اوریدلای شئ.
د خیبر پختونخوا په بونیر کې سالار ادبی ټولنې د زلند سالار په نوم یو شعري مجموعه خبره کړې چې پکې د سړو شعرونو ترڅنګ د خزینه غو شعرونه هم راخستل شوی دی. دا چې په کلیوالو سیمو کې ولکېږي چې خزی د یو شمېر کلتوري او ټولنیزو بندیزونو لاندې ژوند کوي، نو څنګه ممکن شوه چې خزی شاعران هم خپل تخلیقي زیار ولسته ورسوي؟ پر دې موضوع زموږ همکار شاهین بونیری د یاد ټولنې له مشر انعام الهادی سره مرکه کړې ده.
شاعران چې دي نو لول خونګه د دې نارینه شاعرانو او مواد را جمع کړو. ما درته معلومات شته چې زمونږ په دې سیمه کې خزینه شاعران دي او هغه تعلیم مفتم دي، باغیره تعلیم حاصل کړی دی او هغه پلس کوي، هغه سره چې دي نو هغه شاعري هم کوي. مختلفه ایریاګانې او علاقې او کلی چې کوم دي نو هغه ماته ملګرو خولي. ما ډېر کوشش وکړ خلک کې رسېدل ډېر ګران و. کوم مواد چې دوه شاعرانو مونږ ته خزینه شاعرانو مونږ ته په لاس راغلي دي نظام د سوشل میډیا د لاټ لغلی دي او بیا د هغه نه اجازه غوښتل لګه مسله وا. نو هغه د یو درنګړي پترو باندې کوم دي ما رسایو تر کوښنو کو په دې کې راغی جواب لگا شان نه وزه کی هغه الله نن د جسو جرا چې هغه بسو جو باندې په دې کې دلچسپي ونه خوده لا او زمونږ کتاب دې تم زیات وکاو شو تک شپږم میاشتې چې ما کوښښ دا کو چې رقم څه کم دې برخه په ګوشي زکه چې په دې رقم باندې هم داسې ټیلنټ موجود دی او داسې صلاحیتونه په زموږ په خزینه دغه کې شته دی مشاعرانو کې. بهرحال د ډېرو هڅو د کوښښونو وروسته چې دی چونکې هغې خو اجازت نه راکوو د یو ځان چې دی د هغې مواد ما د سوشل میډیا نه واخیستل او د بلې دا چې دی نو هغې ته ما د یو رشتهدار په باندې اپروچ حاصل کړو او هغې ما ته ډېر په ګرانه باندې لکه هغه مواد راغله لکه ډېر په مینت او زارو باندې. زه ځان د دې جوګه نه کړم چې یاره زما شاعري په کتاب کې راشي. بهر کله چې هغه مواد ما لاسه شو نو زه بیا په دې کې حیران وم چې زه دې کوم انتخاب وکړم، ځکه چې هغه خیال کې دې زیات کړو. زموږ اراده هم دغه وه چې را کچري دا کتاب خپور شي او دا خلک وګوري چې په دې کې دې خزینه شاعرانو د سټارټ او حوصله مې راوشي.
ٹھیک ده. اوس چې دی انعام الحاجی تاسو په دې مجموعه کې د څومره خزینه شاعرانو کلامونه شامل کړي دي؟ د دوو خزینه شاعرانو کنا؟
د دې کې مونږ د دوو خزینه شاعرانو کلامونه مونږ شامل کړي دي.
ها او دې سیمه کې دومره نورې څومره خزینه شاعرانی مطلب دا چې هغه شاعري کوي خو هغه نه غواړي چې دا کلامونه د کتابونو کې خپاره شي یا دا نوم ښکاره شي.
تاسو که خیال کړئ کنا زمونږ دی علاقو تبته خلق چې نو هغه یو غو کاری کټلن موجود دی نو هغه هغه لګوري به قدر کوي کنه پخپل ما نور سوکم هغه د ځان د دې جوګه نه کړی چې رمونګا دور خلق کولې شو نو دغه سوچ دلته بالکل نشته په دغه والي سره. یره تقریبا نو هغه لس پورې داسې خزینه شاعران شته چې هغه باقي د لیکلوسته
دا دوه شاعرانو کلامونه چې تاسو شامل کړی دي نو هغه تاسو نمونه مني دي لیکلې دی به تاسو څنګه د دې تعارف کړی دی په دې کتاب کې؟
چون کې دې خو طرف خو اجازه نه چې را زمونګا دغه دې په زمونږ په نامه باندې رانی شي بیا ما هغې ته دا د غور کړو یقین مو ته ورکړو چې یاره مونږ به ستاسو د نومونو چې دی د هغې به د حروفي تهجی په دغه باندې مخفف په یو قسم باندې به مونږ هغه چې دی نو هغه ستاسو په نوم باندې شایع کړو. نو امید دی چې دا به یو لمبی ګټور قدم وي او په روان وخت کې شاید او زمونږ هیله هم دا ده چې انشاءالله تعالی ډېر په ښه نظر باندې به خلک دې ته وګوري او شاید چې هغې ته څه ډاډه وسله میلاو شي او هغه خپل کتاب کتاب
کول د چیلې لپاره چمتو شي. ها د دې دوه شاعرانو کلامونه چې تا شامل کړی دي په دې مجموعه کې دغه نه راته صبر خي او یا زمونږ اوریدونکو ته چاغي مولو چې دا شاعري څنګه ده
په دې کې دا نمبر خزینه شاعر چې دا
چې دا غي نوم مونږه د محترم شینشین په نوم باندې کړی دی. دا غي درې تقریبا غزل یو نظم چې دی هغه مونږ شریک کړی دی. غزل داسې دی چې زما نصیب مال ټکرې په جبین را کوي، زما نصیب مال ټکرې په جبین را کوي، زړه لولې د دروغو د یقین را کوي. اور می سوزی وای خاموش شه پر یاد مکوا،
اور می سوزی
وای خاموش شه پر یاد مکوا،
سزالمان دی د گندل خلی تلقین را کوي. ډیر خو.
او داسې بسوک چې زما د سنگار فکر وکړي،
داسې بسوک چې زما د سنگار فکر وکړي،
سنگار فکر وکړي، داسې بسوک چې پلاس کې باین را کوي.
ډیر الله.
او د دې بل شاعر چې دی نو د هغه مونږه دوه کلمونه شریک کړی دي چې پای کې او دا دواړه غزلې دي. هغه لزی په نوم باندې مونږه کوم کلامونه شریک کړو. هغه دا غزل دا دی چې نه پراخه کیږي تنگ اسمان دی لا،
نه پراخه کیږي تنگ اسمان دی لا،
نه پراخه کیږي تنگ اسمان دی لا، وخت څنګه جابر او هغه شان دی لا. زته بر وګوره یو ستوره دی، زته بر وګوره یو ستوره دی، ټاکلی ته سندر روان دی لا، او زول دی خو پختون صادر دی خوښ مې دی،
زور دی خو پختون صادر دی خوښ مې دی،
تاسو ته بس پکنی په ما ګران دی لا.
ډیر ښه.
او ویخته د چنار ستا د ګلمخ دیدن،
ویخته د چنار ستا د ګلمخ دیدن،
ویخته د چنار ستا د ګلمخ دیدن، دا مې په زړه وسوم نو ارمان دی لا. او زړه منی احساس منی او مینا نه،
زړه منی احساس منی او مینا نه،
او مینا نه، یا خدای دغه څنګه انسان دی لا.
ډیر ښه.
ستا د نظر تندر چې خور کړو
ناشنا خبر ده چې یو خزینه یو خزا خپل تخلیقی اثر چې دغه دنیا تخکر.
بونیر سیما عموماً پسمانده بلل کیږي او دلته مختلف کسان لګیای دغه باندې خبره کوي چې دا انتہائی زور خلق تے یا زاڑے روایات پالی او دغه کنا مختلف قسم خیالات تے دخل کو عموماً کزو گور منداز دخپل سیم خوشبختی کنا چې دل کې د جنکو په تعلیم باندې هیڅ قسم بندیز نشته دی. باقی دا جنکای چې دین هغه خپل تعلیم برقرار ساتي. عموماً کزو تاسو ته وایم نو په دې دو خزینه شاعرانو کې دا دوه تعلیم خپل دي، ځکه چې دې خزینه شاعر چې نو دې ایم اے کړی دی او دا بلا خزینه شاید نو دا بی ایس کی دی بی ایس سٹارٹ دی. او دا تین علاوه مونگا که نور گورو نو دلده که الحمدللہ دا جنکو قیدا که شخصی کالجون دی یا که سرکاری سکولون کالجون دی واقع دلده که خزینه شاید زانه چیزی اگه با قیدا تعلیم تزی او دا معاشری طرفنا یا دا دغر طرفنا حقی دا کس قسم مشکلات چیزی نو آغا مخیتنی دراغلی
خود بیا هم دا اجازت خو نه لري چې خپل نوم ښکاره کړي یا خپل پیژندګلو کې چې زما دا نوم دی زه دا شعر لیکم یا زه دا
تر سره جی دا چې زه په دې کې تاسو سره اتفاق ونه کړی شم ګره هغه دا چې عموما کزه تر تاسو سره خپل چا پیرچل خیالات یا واقعیات بیان کړم عموما زموږ په دې چا پیرچل کې زموږ په دې معاشره کې نارینه شاعر چې نو هغه ته دې په نظر نشي کتل خلک ورته چې کوم دی نو لکه بیکار ہوتا ہوئی یا ہوتا فضول ہوئی یا آغا الفاظ سے آغا مونگے یا عام انسان تم جو شو ہوئے لے آغا شاعر سوی تو ہوئے لکھی گی گنا نو کچھ عزت آو کرو مجھے لے کہ دناری میں شاعر چی دے نو آغا عزت نکی گی نو زنانا شاعر چی دے زنانا شاعران خزین شاعران جلی نو آغا یو سوال لے مادا چیر آغی دو خلق تف عزت پر نظر ہوں گوری گنا نو زمونگا معاشرتی اغدا دے هر یو لکه نارینه هم او زنانه هم چې هغه خپل صلاحیت کوم دی کوم چیلنج پای کې موجود دی نو هغه دغه به قدرې غي هغه د سپخ کاری او دغه ولې دی نو هغه د مخپوړان لکه د ترو کوشش یا منظریان د درتلو کوشش دی نو هغه نه کوي.
زه ډیره مننه کوم انعام الحاجی چې مشال لیډیو سره خبرې وکړې د خپل ټولنې پاړه باندې او د خپل حوزلو پاړه تاسو ډیره ډیره مهرباني
یو جهان مننه کوم خپل تنظیم دا هم او خپل طرف نام تاسو شکریا دا کوم.
دا مشال ریډیو دا.
د مشال ریډیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 625, شارټ ویوز 2113, 15315 او 15555.